درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام په ګډه اورو. موضوع یې افغانستان کې د 10000 میگا واټو د بریښنا د تولید قرارداد چې پرون له ملي پانګوال میرویس عزیزی سره د طالبانو د حکومت لخوا لاسلیک شو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د هغه له مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لک افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړل شوې ده. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري اقامت د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې راستنیدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنیږي باید زیات کړای شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره دي چې د دوی ملاتړ کوي هم باید پانګونه زیاته کړای شي. دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالي سرچینو کمښت د مرستندویو ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو اجباري استل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایرانه استل شوي دي. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزي خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د ریپورت په اساس د غبری دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه له 6,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمیرې د باور وړ بللې دي. او اوکراینی ځواکونه د روسیې د ننه د پاوت سره تړلیو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملین باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د ضرب الاجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملین ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسی چارواکو وویل چې اوکراینی بې پیلوټه الوتکو د اګست 3 نیټه د تیلو سیمه ایز د ډیپو ته اور اچولی دی. ویل کیږي له 140 څخه ډیر اور وژونکي د اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمې والی نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه 2 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو درملنه په روغتون کې کیږي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10000 میگا واټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزي انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د لاسو ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړ کړي. میرویس عزیزي د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په اړه کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمینشناسي یا جیوډیسي پخوانی استاد او ازرخش حافظي اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظي صاحب سره وکړو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګری ښاغلی نادم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظي صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده. په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه ګذاري چې 10 میلیارد ډالر سابقه نه لري، دا به یو خدای وکړي او تحقق ومومي، دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1,500,000 د کار ځای پیدا کوي، دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل د نن په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایعو د ودې لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانه لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 50% سلنه تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګر لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری موتی الله عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه غوښتله، اشتراک یې ونکړه. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنا عزیز صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي سره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خوغلی میرویس عزیزی او تک او د ګروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تسهیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې روپی ګوزه عزیز صاحب د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري او تل کار کوي. څه فکر کوي چې دغه پروژه کدي پلي کړی 10,000 میگاواټ غټ رقم ده، آیا د تبه هم عاید لاس ته ورشي که څنګه؟
بلې، ولې نه، دا کسو په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډېر خلک زړه نخ کوي رقابت لږ دی هلته، مخصوص په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري چې د غله جملې څخه 300 میگاوات خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چوس وارداتي او شته برېښنا د افغانستان 1,000 میگاوات هم نه رسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري، اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنې په برقي سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونه کې یو جنریټر شتون لري چې دا هوا هم ډېر ککلی او اقتصادیت هم نه لري ډېر ګران توانېږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. دا 1,000 میگاوات برق ډیر عقلانه حساب شوې دي او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دي، ځکه چې 1,000 میگاوات شتون لري، 1,000 دوی تولیدي او پروژه لکه چې دا په خپل ازما دوست او همکار خغلی میرویس عزیزی او تک وی په خپل دا وکاله په وای کې نیسی او دی وکاله په ترس کې دا پنګونه څوک کې دا سینې چې لس میلیارډ ډالر سو بیل کې او بیا دی هغه څه به مصرف کی خدای یو برخې بیا بشپړیږي بیا بل شروع کیږي بیا بل شروع کیږي بیا بل شروع کیږي په دا ترتیب سره اقتصادیات الوليږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کیږي په وکالونه کې او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کیږي بیا پلان دی هفتوار دی په دا ترتیب یعنی د اقتصادیات ډیر ښه سنجول شوی دی او مالی خلک چې ورسره کار کوي د حکومت دای کوم مهارت لري خدای زبان تقریبا شل کنه او شو چې شتون لري
بله
او په عین زمان د رئیس نوی بانک د افغانستان هم د دې دا او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاسه ده دې پوي چې څوک
مننه مننه بیا به هم راشو د دغه پروژې د نور اړخونو په اړه چې څه ټولنیز تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داس شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پنګونو کې په دې اړه به هم وغږیږو خو ورزو انجنیر صاحب نادم ته انجنیر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره استي ژوند دې
وسې سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری او فیزي صاحب تاسو ته د راډیو همکارانو او درنو اوریدونکو ته زحمت سلامونه یې کوي.
انجنیر صاحب تاسو مطالعه درلودل د افغانستان د پانتون د جوډیسی په زمینش ناسي په څنګه کې اسمن نقشې مو رسم کړې دي نقشې مو لیدلې دي توپوګرافي او نورې نقشې افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده؟ میرویس صاحب عزیزي اوس خو ژمنه کړې چې 10000 میگاواټ برېښنا به تولید کړي لدین هم زیاته کې دی چې څنګه آی افغانستان کولای شي چې اوس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د غونډو هوادونو ته انرژي واردوي آی د سوراز به هم راځي چې افغانستان خپل انرژي نور غونډو هوادونو ته وپلوري؟
بله افغانستان خوشبختانه شي ډیر زړه کړی هم د مریض هم د بادي هم د غاز هم د دبورس کاره د ټول هم د اوبه خوشن چې افغانستان څنګه لري یعنی دومره زړه کړی چې کولای شو چې منطقې ته مور صادر کوم متاسفانه اوس خو یعنی اوسو تقریبا اوس په ته میگاوات دومره مجوارې دو او بل دا چې او خپل افغانستان شپږ څو میگاوات تولیدي خپل یعنی بيخي زرچات کوي د کفایت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره نو دغه د لپاره بس ضرورت شته چې داسې پنګونی لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل کړي او د افغانستان د وجې لپاره د اقتصاد د وجې لپاره او د دغه لپاره د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډیر دی اوس چې افیسه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا برق ضرورت لري یعنی د افغانستان د صنعت د روش د پاره د انرژي د ضرورت دی او دا چې لزره میگاوات واقعا چې افغانستان به سیاکیږي افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع شي.
او انجینر صاحب ستاسو په نظر د کابل په هانتون پولیټیکنیک او د سنور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي؟ آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي انجینران تخنیکران د دغه پروژو د دغه لوی پروژې د پلي کولو لپاره؟
اوس هم زمان ضرورت و چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت امغږی دی د پولیټیکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټی او یا نورو سره په تماس کې سوی وای او د ځکیت دی دغه فاکولټی به د کړی وای استادان به مورلی وای چې افغانستان به خپل انجینران درلودای او په خو مو تاسو په یاد چې څنګه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او د دې په ساتنه زما سره موافقه کی تقریبا 15000 ډالر تقریبا دی ویجنر معاش یو لګی دی
اما افغانان پر لږ معاش باندې کولای شي چې کار وکړي. دغه لپاره د افغانستان په جغرافیه کې بلد دی، بل دا چې یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې دې خدمت وکړي، بلاخره افغانستان یو لوري ته بوزي. اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي، چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا دم هغه بیا د افغانستان په درد نه خوري. دغه انجینران خارجي ولاړ شي بیا څوک به حفاظت کوي؟ څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دستګاو په اصطلاح د فعالولو لپاره بیا متخصصین ته افغان متخصصین ته ضرورت لري.
مننه انجینر صاحب. خصوصا د برق انرژي، د برق تجهیزات چې د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي، تعمیر غواړي وخت په وخت، د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چې رپورټونه موږ لرو، کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي، دغه ولټه عالی ده. که چیرې دغه د 1000 میگاواټو پروژه تطبیق شي، کار په شروع شي، لکه څنګه چې حافظی صاحب ویل چې دا په وو کالو کې تطبیقیږي، نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پوهنتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرونه ورته برابر کړي، یا تخنیکران یا انجینران ورته وروزي؟ خصوصا
نو خپل برخو تاسو پوهیږئ چې د ډېر غټ علم دی، او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه، جریان د برق، مثلا مقاومت دی د لینونو، دا ټول عشان دي چې علم ورزده کوي. نو هر څوک نشي کولای هر برقي تا کار وکړي. دغه لپاره ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټه یا نور مؤسسات دې باندې یو پروګرام ورته جوړ کړي، او دا څوک چې پانګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دغه پروګرام د دوی نه وغواړي، چې تاسو ډېر جلب جذب ولرئ په دې برخه کې، چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډېر متخصصین دي فارغ کی چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه کې هم د سکاو د جوړولو، مثلا د بندونو جوړولو کې، دلته خو ډیر شان دي جیولوجیست پخې کې کار کوي، جیودیزیست پخې کې کار کوي، ساختمانی انجینران پکې کار کوي. یعنی ډیر برخې هلته یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي. مثلا مخدری چې بند جوړیږي، خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوجی له لحاظه اغه خاور څنګه دیول کیږي، او مثلا د اوبو متخصص دي چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دي، څومره بس تولیدولای شي، ارتفاع د باندې څومره شي، او پس هغه چې جوړیږي مثلا اغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي، اما د وزن د باندې په اساس باندې عمودي تغیرات راځي. دا ټول په همیشه به تر تیرنې او تر تحقیق لاندې راشي.
بله بله انجینر صاحب، ویل سی وی دی چې دغه 1000 میگاواټ برېښنا به لوبو للمر او زغال سنگ نه تولیدیږي. په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کوم منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی؟ د تاسو جو دی سی مطالعاتو څه ویل دی بخوا؟
خبره دا ده چې هم مونږ د ډبرو سکاره لرو چې د ظرفیت هم آسان دی، هم زود رست دی، هم جردا کیږي د خپل دبرس سره. بل د افغانستان غاز هم لري، د غاز کولای شو اوس مثلا بیات په شبرغان کې د 100 میگاواټ دی، او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د بادمونګ دی استفاده کولای شو. تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوی دی چې د باد انرژي تولیدي. یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باز د لمر خو تاسو معلوم دي چې په ټول کال کې همیشه لمر دی. یعنی د مریض د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، د شیشې لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې. ما لیدلی ځینې کمپنۍ چې د دولتي حق به هیڅ استفاده نه کوي، ټول د مریض برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي ده، هم دوی په ګټه ده، هم په سره فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي.
مننه. او د اوبو د برېښنا د سویل کېږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته. سکرو ډبرو وایي محیط ته ناپاکي رامنځته کوي. په دې حق لږ توضیحات ورکړي.
خوب واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی، بل دا چې اوبه چې ذخیره سي د زراعت لپاره زمان څو ګټې لري. یو خو برق تولیدېږي، بل د زراعت لپاره ډېر ضروري دی، مثلا دغه دی، یا بل د محیط زیست لپاره ډېر ښه دی، فارمونه د مایان جوړېداسي، یعنی په هر برخ کې کفري ځایونه جوړېداسي، یعنی ډېر مفید شی دی دا دغه. اما د ډبرو سکاره خو نننۍ ټکنالوژي تاسو معلوم دی چې دومره خري چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره ضرر نه رسي. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثر ځایو کې هلته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي، اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست کم ضرر رسیږي. او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړي دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي.
مننه. دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي، تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده، دوهم د نغلو بند ده، که تاسو د معلومات تصحیح کړئ انجینر صاحب.
بله بله، کجکی خو مخکې 100 میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو 50 میگاوات. نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده دا قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی، البته مثلا دوا دغه چې دی دوا بندونه یو تکتاګول په نامه، یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي، مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات، یعنی دوا بند برق تقریبا 2000 میگاوات.
دا څنګه
سندونه لکه امو سین، لکه د کونار سین، دا لکه د مورغاو سین، دا ټول دغه دغه موږ لرو شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برق تولید
کړي. انجینر صاحب دا پوښتنه ده چې مثلا د موږ کجکی 150 نور کې اضافه سو یو نیم سل سو، فکر کوم نغلو سل ده میگاواټ ده، او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاواټ تولید دی، دغه دی او بو فشار زیات ده که څنګه چل ده، د موږ تفاوت څنګه رامنځته سو یالته؟
دا دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندي په قزاقستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتي برخې چې ما کار کول، دوی ویل چې 12 بند برخ مون پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو. ا چې یو 200 میگاوات د لوټ تقریبا 215 متره ارتفاع د بندو، ابل چې کورپسای په نامه وو 1515 میگاوات دغه 1515 ارتفاع متر چې 800 میگاوات، یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنې دی او سندونه داسې لکه د کونار ده، لکه د دغه سند بل دی نورستان ده، لکه د محمود ده، د ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه انداده چې قرغیزستان کې دولت مونږ تولید کو.
مننه. انجینر صاحب بل پوښتنه ده، د اوبو بند چې جوړ سي د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي؟ او د تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي، د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کله را سره وغږیږي؟
خبره دا ده چې ګوره دا بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه دی مرکز باید ولري، مګر موږ تاسو په پیکادو لوز نو او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي، جیوډیزیست خپل کار کوي، خپل ساختماني ټول چې کې هغه نور کار کوي، بلغه بیا ماشينري د برق تولید لپاره شرایط هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه داسوي. نو دغه د لپاره ضرورت چې تایخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید موږ ولرو چې دلته مطالعه وکي، او د هر سند لپاره چې څومره گنجائش دے بند شتا چی جوری کو. نو ما تاستا مطا مساقو چی مثلا دا نارین سن چی پا قرغزستان کرده تقریبا ما چی وسن جوال اغا تون دے سن او اندازه دو با سرعت دو با دا طول دے بالا مرغاب خونده یو رکم بو. نو متاسفا چی منگو تاسخو دا اوبا مفت ترکمنستان تزی نوی زایی تزی امونگ مصفت استفاده نده کرده.
او انجینر صاحب د بند په جوړول کې اول کار ز پیلي کې د جیولوجستان کې ک جیودیس زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجي له لحاظ دی خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغو سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تخنیک شو بیا جیولوجستان خپل مطالعات کوي چې دا نشست د بند برخه او د افقي تغیرات د دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازګی ته ضرورت ده.
فکر کوم په دې برخه کې جیولوجستان انجن صاحبان له دې هغه کار اخلي دغه د تیدولی تورتوای سپایا ک نور داسې هغه د جی پی اس نه کار اخلي دغه وسایل
هغه وخت مون کار کول هغه وخت وسایل یو څه ساده و نو اوس جی پی اس پیدا شوی دی واغه په سلا الیواتر ورتوای چې هغه الیواتر ځان ټول په ټول دغه نه لکه لفت غوندي زړیږي دا دغه د اول د سر د بند یم د ټفونه تر پای پورې بیا دغه به دوی پر منزل کې په سلام اندازګيري کې بیا ګوري چې دا څنګه آیا نشاس کړي دا بند کنري کړي او چې نشاس کړي آیا په تجویز کې دی کنه دی چې بیا دولت یا مؤسسه مربوط دي بیا غوړي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خاصه چې خطر نشي نه مونږ ویلې چې ځینې بندونه او وي او زموږ خطرات پیښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره موږ دغه تحقیقاتي مرکز هم دوامدار خپل تشریحونه او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلن منځلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د ځمکې په قشر باندې تغیرات راځي او دا به دوامدار مطالعه سي او اندازګيري وسی چې ترڅو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغیر غیر متجانس تغیرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تحقیقاتي مسایل دي چې ضرورت دي چې تحقیقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو.
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د عبود مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دا خو دقیقا ضرورت ما مخکې وای چې مره تحقیقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا واپیکا د بعد واپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل دا چې په
واپیکا تعلیمي انجینر بخنه غواړم واپیکا د چی شي د کوم کلمو مخفف ده
دا واټر پاور دغه و دا سلام اداره او په دغه کې به انرژي وزارت په مربوط باندې دلته او دا به د بندونو په جوړولو کې یو تحقیقاتي مسایل مختوره په خوا
مننه رابسو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب ولې دغه سه لوی پروژې تیر شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې به د تیر شلو کلونو کې دغه سه پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته
مختلف عوامل لري. اول دا چې دا په تیر شل کال کې هم د شپږ زره کارخانې سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وې دونه ضرورت ورته نه و تقاضا نه و. دوهم دا چې د شپږ سو دیرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمون سوداګری 12 میلیارډ ډالر تر رسمي او غیر رسمي ورسیدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا د ویجال شارونه چې ټول د ستونزو ځای نه وي پکې د ټول بیرته لسره ودان سول نو بلدا چې دا وران وای چې ادو شو څو به خیر اگر خدا خواهد همدا چې کډوال شول ډیر هیوادونو ته لاړ دوی وکولې شول چې کارو کې زیارو به شي پیښه وګټي او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو سلو 50 میلیارډ ډالر شتمن لري. هیڅ وخت وړاندې نه شتمن نه ولا کې شوسته او دا زما دوست او ملګری شغل میویس زی اوتک دی هم وکولی شو په دا شل کال کې او دی غصه دمخه پیسې وګچی او دا پیسې په قصد لوی کارونه خو د ستفتن و عاجل نشي کېدلی. مثلا ترکان د